احمد شي بريم ستاسو کوربا سلامونه د امریکا دفاع وزیر له افغان دولت سره د نوي ګډ هدف خبر ورکړي
او جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو
د کابل ښار تیار شو
دوه پایش د وارداتي برېښنا فایلي لمنځه تللې دي
د کندهار تهلي بند طالبانو نیولې یو شمېر کسان اندېښمن دي
کدا د منځبلالي د کندهار زیارت ته منځل
د جلال آباد په تاوده ښار کې مود شي یخ یو پلورون کې راښخولې
شکر خو ټیټ ته بازارونه مخدي پوي شي ماشاءالله
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم درو په تر هڅه به خبرونه سالم محمد سالي اوروي
د امریکا دفاع وزیر وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خوندیتوب ته لارې چارې سنجول سوي د ملي امنیت شورا ویاند وایي طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپلې حملې زیاتې کړي په جاپان کې بیړنۍ حالت تمدید شو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځونکي او جنگي جت الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنځشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي
The president has decided to end America's
involvement. ولس مشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو
د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ بی دو پنځوس ډوله لری واټنه بم غورځونکي او دولس اف اتلس ډوله الوتکې ګمارل سوي دي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر یولسمې به دوام کوي شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له اتیا تر یو سلو شلو حملې کوي د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوال طالبانو په تېره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله اندړ تېر شپه په یوه ټویټ کې ویلي په تېر یوه کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتېری هم نه دی وژل سوی خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو اته سوه اویا بریدونه کړي دي ښاغلي اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د ښاغلي اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل وسلوالو طالبانو ته په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده
تر سلو ډیر تلفات لري دوی له ملي پولیسو ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي تېره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوې ده که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري
بل خو دفاع وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي په بغلان ولایت کې دفاعي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي په بغلان ولایت کې په وروستیو ورځو کې جګړې زیاتې سوي او تېره چهارشنبه بورکا ولسوالي هم د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله چارواکی وایي په میدان وردګ ولایت کې دوو نفوذي کسانو د ملي اردو اووه تنه سرتېري وژلې دي د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تېره شپه په میدان ښار کې سوې ده
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټ ده چې په دغه پوسټ کې دوه نفوذي کسانو طالبانو سره لار پیدا کړې پوسټ سره نوتی دي زمونږ اووه تنه سرتېري په شهادت رسولي دي یو تن یې ټپي کړی
شغلی مومند زیاتوی چې نفوذی کسان تر پیش وروسته لسمې تشتیدلی او د پوسټې ټول تجهیزات وسایل او وسلې لزان سره وړي دي د دې حمله مسؤلیت روسه چا نه دی منلی یو امریکایي چارواکی وایي متحده ایالاتونو د 2015 د کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلی دي د امریکا د حکومت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د هغو مذاکرو د څلورم پړاو په درشل کې دا څرګندونې کړي چې هدف یې د اټومي تړون بشپړ تطبیق ته د واشنگټن او تهران ستنول دي. دغه چارواکي چې پرون یې په یوه ټلیفوني کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل ایران دی نور د لویو امتیازونو تمه نه کوي. د ویلي چې ناکامي او بریا اوس په دې پورې اړه لري چې ایران د دغو امتیازاتو د منلو لپاره سیاسي پریکړه وکړي او بیرته د اټومي تړون تطبیق پیل کړي. په ویانا کې د روانو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن ته د لارې یوه نقشه برابره سي چې له ایرانه بندیزونه لرې کړي. په زمین کې ایران هغه لګول سوي محدودیتونه رعایت کړي چې پر اټومي پروګرام یې لګول سوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دی غواړي چې واشنگټن بیرته اټومي تړون ته چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه د امریکا د وتلو اعلان کړی وو ستونسي. د جاپان په پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو. تبدسل کېده چې په جاپان کې د اولمپیک کېدونکو مسابقو ته تر دریو میاشتو لږه موده پاتې ده. صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن وویل د بیړنۍ حالت چې په پام کې وو د مې میاشتې پر یولسمه پای ته ورسیږي د همدې میاشتې تر پایه دوام کوي. د جاپان د اقتصاد وزیر یاسوتوشی نیشیمورا پرون ویلي چې په توکیو او اوساکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې لا هم په لوړه سطحه دي. د تمدید سوي بیړني حالت له مخې بارونه، رستورانونه او نور ځایونه چې الکولي مشروبات پکې خرڅیږي تړلې وي. له خلکو هم غوښتل کیږي چې بېل ضرورت دي سفرونه نه کوي. د سپورت بېلابېلو رشتو څه باندې 12,000 لوبغاړي به په اولمپیک کې برخه واخلي. دغه سیالۍ تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې. او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي. د سعودي عربستان د بشري منابعو او ټولنیزې پرمختیا وزارت د جمعې په ورځ د دې اعلان پر مهال نور جزئیات ورنه کړل. د پلان له مخې به هغه کسان چې غواړي په سعودي عربستان کې کومه وظیفه ولري مجبور دي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وزارت د کاروبارونو له خاوندانو غوښتي چې د خپلو ټولو کارګرو د واکسین کولو لپاره دي لاس په کار سي. په سعودي عربستان کې تر 400,000 او 23,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 او FM 3.15 احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق یار مختولي. لوړ پوړي امریکایي پوځي چارواکي وايي له افغانستانه د ځواکونو وتل پلان سره سم پر مخ ځي. دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی پرون وویل چې د دوی په باور افغان ځواکونه هر ډول چمتووالی لري. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه اونۍ مخکې پیل شو او تمه ده چې د دې کال د سپتمبر تر 12 نیټې به بشپړ شي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د دفاع وزیر وایي د په باور د افغان ځواکونو لپاره به د امریکایي نظامیانو لملاتړ پرته جګړه ننګونکې وي. لوید آسټن د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هر ډول هڅه وکړي چې افغانستان څخه ځواکونه په خوندي سنجول شوي او منظم ډول ووزي او د امریکایي ځواکونو او متحدانو ساتنه یې موشي.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
وروسته له هغې چې د جنورۍ په میاشت کې جو بایډن د امریکا جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه دا د دې هیواد د دفاع د وزیر لوید آسټین او د وسلوالو ځواکونو د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارک میلی لومړنۍ ګډه خبري ناسته وه. جنرال میلی په دې خبري ناسته کې وویل تر اوسه د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه دا مهال تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ځواکونو تکیه دي. مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي خو په وینا یې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه افغان لوري ته وسپاري که نه. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره پکې ډیر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده نو تر ښه بریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 120 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې یعنې د مې له لومړۍ نیټې د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال له حالت سره ورتهوالی لري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې شاوخوا 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي، خو د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درستیز پرون وویل چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو شمیر شاوخوا 3300 تنو ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر 13 نیټې به خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه کړي. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د مې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه د امریکایي ځواکونو په شمول نړیوال ځواکونه د طالبانو یا نورو ډلو لخوا له کوم برید سره نه دي مخ شوي، خو افغان چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیل سره سم طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شوی ماينونو په چاودنو کې لمنځه وړل شوې دي. د دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برښنا دوه پایې د ځای پر ځای شوي ماينونو په چاودنو کې ویجاړې شوي او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د برښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتي برښنا بهیر نن سهار د ماينونو په وسیله د برښنا د دوه پایو له ویجاړېدو وروسته پرې شو.
نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې د 240 کیلو ولټ مزي دوه پایې چې د وارداتي برېښنا پایې دي، دا د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د میرزاخیلو په سیمه کې د ماینونو د چاودنې له کبله دا له منځه تللې دي او دریمه پای هم یو څه تخریب شوې ده.
د وای د سلورمه پای د منځوړلو لپاره هم ماین ځای پر ځای شوی او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو شان شو. خغل سنگر دانه وای چې یا د سنځبا په څو ورځو کې حل شي، خو وای چې سیمتا د برېښنا تخنیکی ټیم رسیدلې او د نړیدلو پایو د بیرته رغولو چاري پیل شوې دي. تر دې دمه د پیخي مسؤلیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې افغان حکومت په یاد سیمه کې د برېښنا پایو د تخریب په تور د یو شمېر غیر مسؤلو وسلوالو د نیولو خبرونه خپره کړي وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان له ګاونډي ازبکستان 460 میگاواټه برېښنا اخلي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. افغانستان خپل 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي او 30% نور له کورنۍ سرچینو تولیدوي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلی بند نیولو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او د عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوو نویو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلی بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوی وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورت.
د دهلی بند ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلی بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیز حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلی بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړې خپل مسولیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبه وي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پښتون اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتېلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتېل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
طالبان د وطن خلک دي، د شکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده، د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړ دی، ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، هم بیا کورونه، هم بیا باغونه، هم بیا باغچې، ټوله شان ته منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبې خو به نهشته، ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي، د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي، دغه ستونزې دي، ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنۍ سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی دی، باید طالبان د دې بند سره هېڅ کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب رایله کوي، طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې، د حکومت په لاس کې، مشکل نشته ورور. او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه شي پر دې خوا باندې، د ارغنداب پر خوا باندې، خلک ډېر ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور، کښتونه یې وچېږي، دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي، دا اوس چېر جنګونه او په ارغنداب کې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پر یاري یې باغونه ولاړ دي. اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی، چې دا اوبه نه وي وروره، خلک د فاکر سره مجبوره کېږي، مجبور جانبال فاکر ته.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلی بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوې اونۍ مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلی د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي وو چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي وو چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي. چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کانالونو ترمیم، د کندهار ښار لپاره د څښاک د اوبو د شبکې جوړول او د دېرش میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دی. د دغه بند پر ټوله پروژه $440 میلیونه لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
د امنیت په برخه کې دا خبر لرو چې د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان یې د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ له زاړه شاره په شا کړي دي. دا ولایت تېره شپه د سختو نښتو شاهد و. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو او په دې خپرونه کې یو جالب مطلب دا لرو چې یو الماس به د دې میاشتې په ترڅ کې بولۍ ته وړاندې شي او ویل کېږي چې شای تر 38 میلیونه ډالرو پورې خرڅ شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
میدیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمدینه کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحدو ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې وویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکزي پلاوی مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې وویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همداراز پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلې بندیزونه لري کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته. خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري. خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد لدې موافقې وتلای دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود یم. زموږ پښتنه دا ده چې پر روزګار د تاسو ته شان نو به د ښاټ مانته د سویډي د چارواکو څخه مهمه ده او د اړوند سپیاران څخه چې شان به یې پر خپل څه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د یو څه د پخوا څخه یو په دوه برابر شوی دی. مسئله مو دا ده چې زموږ اواز نشر کوي تر څو د تورستي کې اوړ باندې کار مو کوي. سلام ته استرا
سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالۍ ما دا دوه کال کې زموږ په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګرځا پر دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاسمو د بازار دي سو پای پامن
صاحب بل روکه ما د هلمند ولایت څخه تاسو په سماج کې ورور حکومت کا غواړي چې
محبوبیت پیدا کی پاسیت خلق د خپل مادو نیسته کی دا پاسیت خلق چی زو په صلاح سره هم بل سره کی بل سره کی پاسی جن باید حکومت سره دوی رسی بس خپل هر سره د حکومت همکار دی په وردو په دې مشکل نهسته په خط په د بشتابه کی د والد څنګه ولې د کومندان څنګه ولې دا ټول لري سنیر خلق پر ځای حکومت السلام علیکم استراحت
رفیق الله ان د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلینا په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی میان با پنا مشروع او د جنیترو په واسطه نخکار کاوه او نسل کوشي به نه کو نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د اسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې مایان نیسي سلاوي ورسره وي نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه مایان ونیسي تر څو د مایانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو کې پروګرام درو پرې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو د بغلان د چټي پاړه به هم وړاندې خبرونه کې واوري خوس یو جالب مطلب ټاکل شوی چې د الماسو یو ناویات ټوټه د همدې می میاشتې په دروښته منیټه بولی ته وړاندې شي اټکل کېږي چې دا نادر الماس شای تر 38 میلیونه ډالر پورې وپلورل شي. نور په دې راپور کې
د یو ګلابی رنګ الماس شپاړس کراته ټوټه خی په یو نوی ریکارډ بای وپلورل شي. دا ټوټه د می په درویشته منیټه په هنګ کانګ کې بولې ته خودل کیږي. د اسیا پاسیفیک کریسټي اداره کې د غانو د برخې مسول وی کې سکوای د ساکورا په نوم د دې الماس د هر کرات بیا به ل یو نیم میلیون ډالر څخه پورته وي.
زموږ اټکلي بیا د 25 میلیون څخه تر 15 میلیون ډالر ده. د هر ګلابي الماس لپاره د یو قیرات بیا ریکارډ 2 میلیون او 200,000 ډالر پاتې شوی، خو اوس د ساکورا الماس د هر قیرات بیا د 1 میلیون او 850,000 ډالر شاوخوا کې ده چې اوس هم بدنرخ نه دی.
د ریپورتونو لمخې ساکورا په دې باندې تر ټولو لوی ګلابي الماس ته چې بولې ته وړاندې کیږي. دا ساکورا کلمه په جاپانی ژبه کې د ګلاس د تازه غوړیدلو ګلانو په معنی ده چې په پسرلی کې د یو کم وخت لپاره غوړیږي. سره لدې چې د ساکورا د ګلابي رنګ الماس بیا د کریسټي ادارې د غانو د څنګ لخوا 15 میلیون اټکل شوی، خو تم کېږي چې په بولې کې به بیا تر 18 میلیون ډالر لوړ شي. تر دې مخکې د الماسو یو بل ګلابي ټوټه د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په 25 میلیون ډالر پلورل شو و چې تر هغه وخت پورې به مخینه ګڼل کېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
په دې روژه کې مو تاوده جلال آباد ته ورولو او د شری اخلي او پلورون کې سره خواله کو.
د ازادي رادیو ترنو ریدونکو ز جلال آباد ښار کې مو دغلته ګرمیم دا روژم د خلک د اسکریم او د شری اخو ډیر علاقه مند دي. اکثره خلک د ماخام مزان او روژمات نه ورسته راوځي شری اخو لري او د اسکریم سره ډیر علاقه خای. دلته په ښار کې ولاړم یو رور چې امدا اوس د شری اخو جوړولو باندې بوخته د سره غږی ګستا سنم شیره.
زما نوم تور محمد ده، د سخرو د سیدین کې ام شمشاپور کله.
تور محمد استاد چی شې جوړه
شریعه
څومره وخت کېږي چې دا کار
تقریبا داسې دوله دیال لس کال کېږي چې دا شریعه کار کوم. خو
هم دلته ننګرهار
هم دې ننګرهار کې ملنګ جان واټ کې مخابرات چوک کې
چا نه دا چل زده کړه
دا چل می جناغه استاد می ده. خو شې سخرو کې د غوند شناسره غ غونډې کې ده. خو شې دا غي وس خپل دکان دی عمل تا
څه ډول څه قسمه شریعه جوړول شي
بس داسې کار دی د کېلې شریعه راځي. خو شې هم راځي پکې توت زمینی راځي شتابري نه ده د دې شریعه راځي او اباځ چې دا کانس دا ساده د هغه کې سیمسي پودر اچول کیږي هغه راځي پکې
او دا اوس چې ته په بوخت دا څه ډول شیریخت
دا ساده شیریخت
چې شی په کې ده
دا خالی شوده دی بوره دا نشسته ده پوه شو
او ستړی کېږي نه چې
کېږم نه روره تقریبا 2-3 کاله مونږ دا کار کړی کنه مخته ور سره
یو ډول سپورت هم ده
او سپورت خو صحیح سپورت
چې رااله باد خو هر وخت هم دغه څه د شیریخو د سکریم په بازار کې ډوبي ګرمي هم ده
او
علاقمندان اوس څنګه دي
شکر خو ټیر ته بازارونه هم خو دي پوه شو ماشاء الله نور دونه ده چې اوس خلک د ډارم ډیر نه راځي او ډیر راځي پوه شو ډیر خلک اکثر لوس کامې تم جی یو خو بل پخونه پوه شو
کله در نه خراب شوی دی شریعت
او خراب شوی هم ده خو بیرته استاد راته ویل چې خیر دی دا خوکه وای نور جوړ کا
او دا پودری شو دی ک
دا تازه شو دی ګجران بي سود نه راوړي راته
او مطلب گزاره روانه ده
شکر دی الحمدلله
خوشاله اوس
خو ډیر خیر تاسو نه مننه کور ودان
ازادي راډیو په منځني سبد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 اوریدل شي څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له سالی محمد سالی ناور
د امریکا دفاع وزارت له افغانستان د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وټولو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نوري درانه بم غورځون کې او جنگي جټ الوتکې ګمارلې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن ویلی چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسله والو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي رحمت الله انداړ وایي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې طالبانو یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژلی خو یوازې په یوه اونۍ کې پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي د ملي اردو یو چارواکي ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته په وروستیو جګړو کې مرګ ژوبله اوښتې ده چارواکي وایي په میدان وردګ کې 2 نفوذي کسانو د ملي اردو وطن سرتیري وژلي او تښتېدلي دي یو امریکایي چارواکي وایي متحده ایالاتونو د 2015 نه د کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره ایران ته خورا زیات امتیازونه منلي دي د جاپان پلازمینا توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړی سو او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي
په لاندو خبرونو کې مو د یو افغان امنیتي مسول په وینا واوریدل چې دا یې وکړه چې د بغلان په ولایت کې طالبانو ته درانه تلفات وشتي د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان یې د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ له زاړه ښاره پشا کړی دي دا ولایت تېره شپه د سختو نشتو شاهد و طالبانو د مرکزي بغلان او دغه شان د دهنې خوري ولسوالیو د زیاتو سیمو د نیولو ادعا کړې وه په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېر یوه ورځ او شپه کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې لسکونو طالبانو ته مرشوب لاړولې تفصیل پرې راپور کړي
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې دوام خکیل اړخونه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په 9 ولایتونو کې 131 طالبان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبلې داړولې ده د دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان ولایتونو کې پر طالبانو هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي خو ماتې خوړلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. نوموړي وویل چې په بغلان ولایت کې نږدې 200 امنیتي سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. خو د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې یاد ولایت ته ځنګړي امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات روان دي د دې ولایت مرستيال ولی زبی الله احساس ازادي رادیو ته وویل
تیرو 43 ساعتونو وسلوالو مخالفینو د بغلان په بیلابیلو ولسوالیو مرکزی بغلان نهرین او دانای غوري کې په زنو امنیتي پوسټو به زنو باندې حمله وکړي چې خوشبختانه وسلوال مخالفینو ته د افغان امنیتي ځواکونو په دفاعي بریدونو کې بیرته دوی ته سخت مرجوب لا وخته ده
دوی چې په تیرو 8 ساعتونو کې په جګړه کې نږدې 100 طالبان وژل شوي دي طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوستو او دغه ولسوالۍ د زوړ خار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړل. اخواله لغمان ولایت هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت الینګار او الیشنګ په ولسوالیو کې لتیرو څور زوراهیسي د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې د سختو جګړو لامل یې خپلې مینې پریخي او امن سیمو ته کډه شوې دي. خود لغمان والی رحمت الله یارمل رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او ډېر ژر به نیول شوي سیمې بیرته دولتي ځواکونو ته په لاس ورشي.
وضعیت الیشنګ کې نورماله شوی دی. زموږ عملیات په ډېر ښه ډول سره روان دي. دښمن درانه تلفات لري. څه چې موږ لږ قرار کړي یو هغه د ملکي خلکو ساتنه ده چې هیله من یو چې نږدې ورځې کې به دا ولسوالۍ په مکمل ډول سره تصفیه کیږي. کومه لارې چې فرعي لارې چې د ولسوالۍ ته راغلي هغه بندې دي، هغه به خلاصېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوی. د امریکا د دفاع وزیر پرون پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو په ګډون په نړیوالو ځواکونو مستقیم کوم برید نه دی شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپلې حملې زیاتې کړې. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیرو دریو اونیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو او بریدونو کې لږ تر لږه سل ملکي وګړي وژل شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 ځانمرګي او نږدې 14 کړي چې لامل یې تر 212 وګړي ټپیان شوي هم دي.
د نامنیو په ترڅ کې د بلخ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې نجونې مجبور شوې دي چې مکتب ته لاړې نشي. د بلخ د پوهنې ریاست او ولایتي شورا وایي چې په نامنو ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته د ورتګ اجازه نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
اونجا د منطقه ما طالب بود. از اونجا گرفتیم اینجا آمدیم. پیش خیمه ما مکتب نیست که ما برم.
دا دولس کلنه لیمه ده چې په بلخ کې د چهاربولک ولسوالۍ د بیستپیکال کلی اصلي اوسیدونکې ده. بیستپیکال سیمه اوس مهال په بشپړه توګه د طالبانو په ولکه کې ده. لیمه د خپلې کورنۍ له نورو غړو سره د جګړې له ویرې د مزار شریف د همدرد پروژې یوې تکیې کېږدۍ ته رابېځای شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د وسلوال فعالیت د زیاتوالي او د جګړې له ډار او ویرې دغه کمپ ته پناه راوړي. د یاد کمپ په شاوخوا سیمو کې هم د نجونو لپاره کوم منځنی ښوونځی نشته. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنۍ حضور سبب شوی چې نجونې ښوونځي ته له ورتګ څخه پاتې شي. د بلخ د پوهنې ریاست د اطلاعاتو امر روزبین سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ په 15 ولسوالیو کې نجونې له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته له ورتګ منع کیږي. ښاغلي سعادت وویل چې په چهاربولک، بلخ، چمتال، دولت آباد او زاري ولسوالیو کې د نامنۍ ترڅنګ په ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله هم کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي.
څو موضوعګانې مو وموندلې. یوه هم د ټولنې او کورنیو دودیزوالی دی چې یو شمېر کورنۍ له شپږم ټولګي وروسته خپلې نجونې نه پرېږدي څو ښوونځیو ته ولاړې شي. یو شمېر هم د بد اقتصادي وضعیت له امله ښوونځي پرېږدي.
سعادت وایي سره له دې چې د نامنۍ له امله په بلخ کې کوم ښوونځی نه دی بند شوی، خو د جګړې له خطره ویرې سبب شوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه شي. هغه وویل چې په دغو ولسوالیو کې ټولټال 4 تر 4.5 زره نجونې هر کال له شپږم ټولګي وروسته له تعلیم څخه بې برخې کیږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم مني چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ناس ښوونکو، د مسلکي معلمینو او ښوونځیو ته د حتمي دیوار د نشتون په دلیل کورنۍ نجونې ښوونځیو ته له ورتګ منع کوي. د وویل
د مسلکي ښوونکو نشتون او د تدریس د کیفیت ټیټوالی هغه څه دي چې زه یې تاییدوم.
په بلخ کې د معارف په برخه کې لویه ستونزه ده. د همدې امله ګڼ شمېر کورنۍ خپل بچیان ښوونځیو ته نه پرېږدي.
په همدې حال کې په چهاربولک، چمتاله او بلخ ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی او په پام کې ده تر څه باندې راتلونکو څلورو میاشتو بشپړ شي. له دې سره هم مهاله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوي. طالبانو تر دې پخوا د اوربان د اعلام او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره اساسي شرط له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع بللې ده. سره له دې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د طالبانو د بیا راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړې، افغان نجونې هم په راتلونکي کې د خپل تعلیم او تحصیل د دوام په اړه اندېښمنې کړې دي. خولېما په هیواد کې یو له هغه زرګونو نجونو ده چې د طالب او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې ختمېدو ته شېبې شمېري. دا غواړي له هغې وروسته خپل کلي ته ستنه او ښوونځي ته په ورتګ سره راتلونکي کې ډاکټره شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینه والو السلام علیکم. خدای دې کیچی روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا هم سفر بازار خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم ستاسو هغه پیغامونه خبروم چې په تیرونی کې مو مشتر راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې دي. کور مو ودان مننه کوم د دې پیغامونو څخه. نو د دې لپاره پیغامونه ډیر دي، پرله پسې به خبرو کو. لمړی به پایل وکړو د ننګرهار ولایت څخه موږ د یو دوست پیغام ته چې دوی د سړکونو د تخریب پر عواملو باندې او د خلکو پر بیغوري باندې ژغېدل دی په ګډه به سره اورو.
السلام علیکم، حاجی محمد یم د ننګرهار ولایت دچین لسوالۍ نه سلامونه. نیکی هیلې ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو دوستانو ته وړاندې کوم. زما د ضرورت مجیدي غوښتنه ده چې دغه د شلډل نه شوکانې په ټیلرو کې راځي او د شوکانې وزن زیات دی، ټول پاخه سړکونه خراب کړه او سړکونو کیفیت ټول د منځه یووړ. نو دولت له مفکره کې غوښتنه ده چې دچین لسوالۍ مسؤلین چې کوم دي او د غنی خېلو هغه د شوکانې نه پیسې په زیاته توګه اخلي او دغه ډک ټیلر په دې سړک خوشی کې ټول پوخ سړک خراب کړ، باید دغه مخنیوي وشي. مخنیوي ونشي دغه سړک به په راتلونکي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ خراب
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی تاثر په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې دغه د خوراکي توکو هغه به یو پاړه خپل نظر شریک کړم. که څه هم متاسفانه معمولا په ټول افغانستان کې دغه د روزي راتګ سره زمونږ سوداګر او دکانداران چې دي دغه عامو خلکو پر وړاندې پرځای دي چې دغه مبارکې میاشتې په ګټلو سره خلکو سره تخفیف وکړي او نرمښت نه کار واخلي، ولې متاسفانه د خلکو هغه ضرورتونه په غلط استفادې سره دلته خوراکي توکي هغه چې دي په لوړه بیه باندې تمامېږي. او زه د نورستان والي جناب حافظ عبدالقیوم او د شاروالي رئیس جناب انجینر هدایت الله صاحب نه ډیر زیات مننه کوم چې دی په مرکز پارون کې په دکاندارانو باندې وګرځیدل او هغه ته دغه جدي سپارښتنه وکړل چې پاینده کې تاسو خلکو پر وړاندې خوراکت توکي په ګران بیه ته خرڅ کوئ، نو تاسو به جدي عکس العمل سره مخامخ کیږئ. همدارنګه اکثر دکانداران چې دی دلته دغه سپاره شوده یعنی تاریخ تیر شوی مالونه هم په خلکو باندې خرڅول چې دا هم د خلکو سره یو دوکه ده او جفا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر څوک دوکه کوي نو هغه زما امت نه دي. نو بنا زما دغه دکاندار صاحبانو نه دا هیله ده چې دوی باید دغه روزي مبارکې میاشته په کتلو سره خپل احساس سره باید خلکو سره دوکې ونه کی او دغه مبارکې میاشت کې باید دوی خپل هغه خوراکي توکي په لوړ بیه باید خلکو باندې خرڅ نه کی.
هلو سلام علیکم ازادي راډیو ته دا پیغام پرېدم د ګل خان کوچه خبرې کومه مونږه د مالونه د غرو کې پیایي مونږ ته لغلیوانو سره لغلو سره مخ کېږو مونږ ته به چې اشرف غني د یو مثلا اسناد راکوتي او بل ته دا اشرف غني آباد هم په همدې کوچانو ده چې دا کوچان نه وي دا افغانستان غونډې آباد ده د غوښې دا مالونه به د لکومه کې دا پسونه ده قربانۍ ته به دا خلک مالونه لکومه کې یو سلام
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پلان د هلمند ولایت آزادی په دغه پیغام په زمو شروع را دغه آواز تر ځا په ورسوي د ګروپو چارواکو پرې چې هلمند وضعیت ډېر خراب دی. ولسوالی مشره دی لاری بند دی سار ټول مشره دی په ټول اوږو باندې جنگ دی ګرانی د ورور د افاتو کورنا ده د دې افاتو بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د مستو کور ته خدای ولسته ته پوهه په لکاو کورنا په دې نه دی دا دې چې کی چې بار پر فارانه باندې کاسي شان باندې ګرانی د کارې دی د شپې پر اوږو باندې تکار دی کمر باندې جنگ دی چې خو دې دا جمهور دا دلمن وجات مخرا وړي پر ځاز خدای زواز ورته وي دا سره ټول ټول ته واکو پرې تر چا پرې دلمن دی وجات یې خې ګډ ور دی اکل دا خبر خو دې مسلمانانو په دغه ځای کې راځي
نو خپل افغان د خوست